نود نیول او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبد مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره د یو تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه ښځې د طالبانو لخوا پرې فشار اچول کیږي او ګواښل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري، او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو یعنې د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي، او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شاغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلی یم.
بوټي، ګلونه، غرونه، سیندونه، اوبه، چینی، کیدارونه، یو څه بل څه د دې په ما ډېر اثري.
د پروین ملال شعر له
د ترجمنی په څیرې انجلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
په دې خبرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کسب شوي دي،
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیسته.
که څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډېر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیرونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دی غونډې ته ورغلی، راپور یې راکوي.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکر علی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه نه چې په تیر څلوېښت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارډ اسی یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رایه یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړې ده یا یې کولی شي یا یې کړې ده، نو هغې هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه ولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دا دی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده، او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نومونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې، او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کیسې نه راځي او نه مې زده کړي دي کنه، نو هغې کړي دي دغسې کړي دي، او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب دپاره یا د ژبې دپاره د هغې د ودې دپاره د هغې د خلکو د یادولو دپاره ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته، او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا دې چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالدار ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې په ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو سیوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې، بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی، نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې وراړې شوې دي. دا هغه کیسټونو زمانه ختمه شوه، بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې د شاعرانو نه دې پیسې واړي، او هغه ځان لې چې کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته، یو یو سندره چارته وو یو
دا تغیر خو راغلی
پخپلو حالات باندھے نظر نورا چو منگ ٹول سج کم ادا قومی مسالہ دا کا ترک پسندانہ مسالہ دا کا روبانی مسالہ دا ٹول بوجھ منگ شاعران پر سر باندھے ورا چو جی
دا ماکسیم گورکی وای طبیعت زما خوانځای دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طبقه کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم نه داسې موجود و یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بې وسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې کنه
یعنی پکلی کی تاسو درزی وی کنه ددی درزی توب د شغل ددی شغل دسه منظم رتم پخپل شیر کی وینی یعنی دسه احساسوی چه تاثیر رشته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې زندگی کړې ده او اوس هم د غریبې زندگی کوم نو زما لکه دردیتوب کما کړې دی نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بې وسۍ لار ده ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو انا نو بیا به مې ستخو کوو څه محنت په بې کوو نو ما مزدوری هم کړې دي ما په غواګانې هم ساتلې دي دی دی د زمینداري چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړې دي خواړه مې کړي مزدوری مې کړي دي هر څه مې کړي دي نو درزیتوب زما یو دغه و د رزق ګټلو یوه دنده وه
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند
لږه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هېڅ شي ما زه نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي زما ډېر زیات مینهناک خلک دي زما سره ډېره مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ دغه په خپله یوه دنیا ده یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شعر باندې اغېز کوي او کنه دغسې سوال مې مطلب دی
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما یې دی نو ظاهره ده چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګلونه غرونه تماشې سندونا اوبا چینی چینارونا یو سا بل سا دا دی پا ما خپل دیرا سری زی که پلارا خوب میم زنگی کنن زان ایخ ساتا ما زی تماشا کو ما زی مشاهده کو ما تو دی مشاهده اگا نگا چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زی نو دکی گا ما زی ما چو خوب بیاو کما خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما هغې اثر یې زما په شعر کښې مې خامخا اثر خو یې کړه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی
زما په خیال چې با هېڅ کمې نه دی محسوس کړی په کښې روانه ده کیسه اوس هم چې کوم دی که نه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی د شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي سرب که نه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کښې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی که نه که خلک کم شي که نه نو بیا یې نه شم جواب کولی بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینهوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي ته پوه شوې نو زه خو چې چېرته هم رسېدلی یم هغلته خلکو اورېدلی یم هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا خو دی سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څو وخت شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کړه نو یا چې بجلی تللې ده بجلی چې تللې ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلې دی که شعر مې لیکلې دی او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دي مرا شو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بلې دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي بي دي او راډ کړي بي دي او ټوله شپه تېره کړمه یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم کنه هغه چې زما د طبع مطابق نه یي نو نه نه لیکمه کنه نوسه کاغذ تور را تور کا پس س س س نو شیر چې کله راځي یا راغلی وی یا بد شوی وی یا بل څور ته خلک کوئی بل څور ته وی نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره دا ورځې کې به سې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه سه لیکم بیا.
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربی ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي، یعنی سخته ده خبرې چې پی وشي. خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي.
خپل لکه دغه کړه چې د شعر چې کوم دی کړه دا اوس دا ډېر اوږده خبره ده یا اوږده بازو نه دي
او په لنډو
خدا دې چې په لنډو به داسې ووایو کنه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نشي ویلی چې دا څه جړي څه مسله یي. خدا دې چې ښه شعر چې کوم دی کنه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک چې ته وشو کنه ښه شعر یوازې ما نه دي لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکن ده چې لکه احمد دی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو هغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی ښه د لفظ اثر وي خدا دے چې لکه دا څنګه کیږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نشي کول خدا دے چې ګران کار دے لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دے چې تخلیقي توان چې کم دی کړه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي بل ځای خبر
دی. امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي؟
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسوي کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسوي نو ته ورته نه شي رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا پښتو پاکله زه پښتو سره مینه لرم خو په دې ور سره هم مینه لرم چې په پښتو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغسې نه ښکاریږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبې خبره کوم ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا تصویر کوم په دې په بله ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شی هغه داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پې پوهېږي عام هم پې پوهېږي اوس که ته تشریح ده دغه کې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنی چې کومه ده شعر یوه معنی نه لري د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي
شعر نہ مانا حسن چ نہ مانا کی دغسی شعر ہم نہ مانا کی زما خپل خیال دار
بالکل یعنی ک شعر مانا کی دلے نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستي دي نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري که نه نورې معنا پیدا کوي د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی شعر په الفاظو باندې لیکل کیدی شي یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کښې هغې وایي چې موږ دا د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه هغه اړه چې ځینې خلک دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی دا د څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی دا پلانې دی دا ډیګری دی که نه ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي دا ده چې هغې ځای ته خو که موږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمونږ یو المیه چې کومه دغه دا ده چې موږ د انګرېزۍ شعرونه را وړو په پښتو کښې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلط ته نه ده خو زه وایم اوس موږ ته دا په کار دي چې موږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کښې ترجمه کړو په انګرېزۍ کښې ترجمه کړو په اردو کښې ترجمه کړو زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کښې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال خو دا ده چې لکه موږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کم ځای دی د څه دي د څه دي
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کوم دي که نه د دې سره د هغې لکه با کرداره په کار دي یعنې یو کردار هم په کار دی یو شاعرانه کردار په کار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي یعنې مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنی بدلوي یعنی دا دومره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کښې واته لفظونه ږدې په بله مصره کښې واته لفظونه ږدې دا ځان له معنی لري ټیک نه که نه خو دا ده چې دا چې ځان له هر لفظ معنی لري بیا د دې نه یوه معنی را ایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي دا زړه ته زر کوزېږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به کاپیه او د ردیب زده کړي یا په لکچر کښې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به را شي اوکې به دي او کاپیه ردیبونه به وژنګروي دا شاعري نه وي په اصل کښې شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شاټ کټ باندې چې کوم دی که نه نه کېږي
له ښاغلي سایل څخه مننه له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ
له پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لوراولای دی.
غنم تر وژو نیو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپو کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرونو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان وژوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهاند ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس په زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزان شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی دلته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه هم لسپلو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان وېشوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومو تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیرې به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومو تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان وېشوي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. له تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي. دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لېږلې دي وزارت راجستر کړې دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي. نو موړی له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي دلته موږ راسره ثبت کړې خو وزارت تر اوسه لېږلې نه دي. موږ پلان کړی و ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیمو سلو رسیږي چې موږ به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحې ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري تاریخی ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټول مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مخکنی کورو کې دغسې پاتې وي، چې تاریخي آثار څوک لري
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو دپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یوه ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي:
دغه جومات کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی، دا د پخوا نه دلته جومات و، خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د دې وتلي دي چې په دولس سوه نه نوي کال کې دغه ډیزاین شوی دی. دغه د دو خاورې سره کومه چې دغه جومات سندلان دی، د دو خاورې سره هغه هغه ګډې دا یو رقمه کودای نه دی، دغه ګړی مړي چې جوړېږي هغه بیا سلوا بیا د هغو سوګۍ ګډولی اوګۍ به ورسره ګډلو، یوه برخه سیمنټ به ورسره ګډ و، چې د دو د سندلان پرې شوي و، دغه ډیزاین په دو چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هره ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونې لرو. د داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونې په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی اثر می د دوی د سندرو په اړه پوښتنې ترې وکړې، خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغېز کړی که نه.
نه والا، ډېر خلک وایي زه خو ما هنر که رښتیا ووایم ما هنر دلته په بهر کې پیل کړي، نو او ډېر دغه ډېر مشهوره یا مترس غاړي چې مثلا خلک یې ډېر اوري یا خوښوي دوی اکثره یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران څخه دوی تللي وه، هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې، ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا د فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه دغه مرستو سره اختصاص شوې وه چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله هم یې خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللي او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړې دي، نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم هغه زما سندره وه، خو دا چې ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره ده، خو اولینه سندره ما وویله، دغه زما ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څوک غوټه نه کړي. هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دا وروستي تحول کې دې خوا ته راغله، مثلا غرب ته راغله یا د بې وطن سو بې کوره سو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښوولو ته مجبوره سوه یا 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 باید تللي وای، ځکه هلته امکانات نه وله. په تېره بیا د ښځو او د نجونو دپاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل، نو هغه محسوسېږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبره زه په دې شرمېږم، بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی، زه والله هېڅ پیام نه لرم، خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید ادامه ورکړم، او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي.
دا
کدی خو ټول به ټپ دریږو نو هغه خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ هم لاس واخو خدا خوش خبره نه ده.
اسی جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوه هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری؟
فرق یې بعضی کسان داسې وایي چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکوله، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان وایي چې مثلا هغوی یوازې هنر په اصطلاح پاله یا یوازې مسلک هنرولو، نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم. هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو یې که یا دوی ودو کې تللې سندرې ویلې یا محفلو کې تللې، هغه محیط باید دوی ته برابر شي. هغوی نقص کړی دی او پاته سوه دا نور دا بل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند کار مخ ته وړي، ډېر نقص یې نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټوله په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره، که څه هم زه هغه پالمانی سره غږیږو او ما او ده درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅوي دي هغه ما ده سره په ګډه کمپوز کړی دي، او یو ډېر سوچا کار لري چې هغه به ډېر فولکلوري کې، او یو بل زما همکار هم دی هغه هم غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډېر علاقه لري په دې خاطر چې اول د زموږ افغاني ریتمونه چې دي دا دپاره ډېر نوي دي، او که یو څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي نو هغوی نوښت ډېر خوښوي. هغوی یا هنرمند دي په تمامه معنا، نو هغه سرګي چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی او ډېر څه باندې پوهېږي. هغه ډېره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډېرې خوښوي.
تاسو وبخښئ، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه، په دې اروپایي موسیقي کې خو زه په موسیقي ډېر نه پوهېږم، خو څومره څه خبر یم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندرې او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې، نو دا بیا سرګي ته څرنګه ښکاري؟
لري هغه نوټیشن لري، کله چې خپل یو سندر یا یو کمپوز څوک جوړوي صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر مابین لږ نو کې فرق دی په بعضي ریتمو یا په بعضو راګو کې چې دی وایي چې زموږ هغې اته ماتری لري او شرقي چې دي هغه اووه دي. هغه نو ډېر پیچلی بحث دی، زه خپله ماماتوره یم په دغه ځای کې یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه به وایم، یعنی دوی باید زده کړي. خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده، چې نوټیشن یې نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی، یا صرف دا سندرو ده مثلا که د سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پوهېږم نور کمپوزیتورانو چې هغوی واقعا په موسیقي کې زده کړې ولري، یعنی علمي زده کړې د موسیقي علمي زده کړې ولري، هغوی بیا دغه افغاني سندرې په نوټیشن کې
او بخښئ تاسو سرمست حسو ته اشاره وکړه، هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندرې په هغه خپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړي دي، هغه په افغانستان کې هم مشهورو کمپوزیتورانو جوړې کړي دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي، لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندرې سی په افغانستان کې لرو د پښتو، دا هم په نوټیشن باندې برابرېدای شي او یا چا کار ورته کړ؟
سل په سل کې سل پسل کې پکار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوي وي، یا دلته چې په زه خپله په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم، دوی ته د الفبا ور زده کوي د موسیقي. دغه الفبا یعنی شخصا ما خپله نه دی لیدلې، خو ډېر کسان وایي چې تر یو حده پورې سوی دي، خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی ما نه دی لیدلې. خو زموږ فولکلوري کې سندرې چې استاس د پښتو جواب یو په یو دا کومه سل په سل کې په نوټیشن کې دي، هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي.
فکر د کوي سدا یو ډیره لویه تشه ده، او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کړي د پښتو فولکلوریکي سندرې سندرو لپاره نوټیشن ولیکي، او دا ساسو مخکې خبره الف بی ورته برابر کړي، همداسې نه ده؟
بالکل بالکل، نو دا کار هیڅ نه دی سوی.
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی. موږ ټول اماتوران یو، ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړی دی د تجربې، یا د تجربې د مخه جوړی، یا نه پیژم ډیر موسیقي اورېدلی، یا ډیر خوشیږي، یا نه پیژم بدلاسي، یعنی استعداد پکې لري. خو د زده کړې سره ډیرو کم خلکو جوړ کړی دی
چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري. لاغلی مهرابي څخه مننه. دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندرې په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده. دا سندره سره اورو، او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم. زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
مکڑا نور شیم خلش مات یما د سفر خوندے پچھان شہید بے کسات یما ہسی پدور د فتنو کی زیر دلی یما زغل دی کی روڑ دین یم بے پسات یما زما د ذات دور کبو شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد دور قبولو نارہم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخپل